ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولې دي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم په دوې هفتې ورسته درې هفتې ورسته مې دوستانه تنظیم پیان ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دو فار کې ورسه غونډ شو، ولې موږ نشو کولی چې د هر یوې په ځان ځان ته ولاړ شو، که نه څوک اجازه لري فامیل لري څوک نه لري. نو هغه څه د میاشتې خستګي به چې وایا به د څه د دوه دو اونۍ د یوې اونۍ به هغه به ټول هلته موږ رافه دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سري د فکر سره بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې دو شپږ منزله نه ځم او چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و، دغه اوس هم ته پوهېږې چې داسې د تېرو ورځو مفکور کې ماته سخت تنګتو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړی وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغي پیدا کړې او د طالبانو له حکومته غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لرې کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د تاریخ مضمون پکې تدریسیږي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی او تګي ساتلی. حتی پر روژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدر من دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خواسي هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنی زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو دری و ساتو لپار هم در خپل عمل و ونه کی دوی د خلکو سره مداس رویا کی
دا بیا څومره بده پایلې لري
بده پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا میرمنی لوري زوی کوچنی مور یې دوی ور سره لګ زره د خبره کاش کی لګ د خبره ور سره و پیچی دوی جنجال کی تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي خدای نه خواسته داسې وخت راضی او راغلی د تر ډیرو پورې راغلی چې د میرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې لاس په مات کړای سر یې په مات کړای پایلې هم دغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه جګرخونه بیرته خپل تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دادي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي هلته ناست وي قیسې کې دوی جنګ کوي دوه درې داسې جنګونه ما خپل لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي ته قتل پکې سوی ده کس پکې مړ سوی انسان پکې له منځه تللی ده دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي موږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترین میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي جامعې ته مضر وي لکه نسوار سو چر سو سګرټ سو ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي هلته ماشومان درسره وي نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي تاسو مېرمنې ته ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي نو د مونږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي نو روژې میاستې بهترینه میاست ده ځکه ډېرس ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتماً ضروراً دوی په خو خواصو کې تغییرات راځي او لغه نه لريواله غوړه کوي
bale او که چیرې د سی ونی سی نو واځي خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول سنځو سره مخ کولای شي
bale 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 او ازرار ټولنه ته خپل کورنۍ ته اولادو ته د ټولې بعد پایلې لري دا ور سره نختی دي
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځونان چې په خار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي کله یخني کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي
د روند سړک پر سر باندې کار کوي هم ډرایوران یا هم په کراچي پر سر باندې کار کوي دوی څه کولای شي خپل غوسه کنټرول کړي نو دغه سیستم سره منځ کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دا د نه خړلو نه لخړلو نه چاک نه منې دي بلکې د روسي یو وسل ده هم چې دوی خپل سبا په کنټرول کې وساتي خپل ستړي په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسلرون کې کسان دوی آزرده کې دوی دا فکر کوي چې روسا یو دوی ولې د خواله نه روسا ټول څه خو دې روسي یو مهم اصول هم دي چې په خپل قران کې هم ویل شوی دی حدیث کې نه دي چې نه باید روسا تر پدې نه کېږي چې نه باید څو خوري نه باید سوچ کې او عبادت کې بلکې اصول نه یو دا هم دي چې زبم باید تړل سو چې نه باید یو چال خلې نه یا هم لسبه نه بل مسلمان آزرده سي نو ځینې کسان چې دا اصول په پام کې نه نیسي ځکه دوی ته نه د نه خورلو باندې څه لګول نه خو ولې دا څه نه هم خپل روزه خرابوي او هم د بدل جو سره ورون کې روسي ته سره رسېږي دوی سودا راوړي هماغه موږ ورته په خو هغه نه وخت راوړي نه وخت تیاری کې هغه لانجې سره جوړي کې هغه روزه دوی په خندا سره نسکره ولای همیش په لانجو باندې تیریږي هم روزماته دی په لانجې یا هم پښلمای دی په لانجې یا هم ورځ په جریان کې لانجې سره کوي مخبره ای چې کوم ټایمونه چې دوی ته خودل کې د کورونا لرونکو نه څه دغه ان ټایم باندې دي بازار تلاش سي سودا راوړي او پر وخت باندې دی وکوي نو ان شاء الله څه مشکلات نه راوځي کی
ځوانانو ته څه کول پکار دي دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري په دې اکله مو د زابل لوسین کې رهلا او تک سره مرکه کړي نو موري وایي
ځوانانو ته پکار دي چې د خپل کارونو ترڅنګ د میاش کې عبادت هم وخت و د همدارنګ دغه سی کارونو تر سره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مام سي ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی دی چې ان شاء الله عبادت ته به وخت ورکو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او کمدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې، نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاشت کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سرې وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي، نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د هغه خپل وخت ته پام وکړي، روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي، دغه بې وظیفیتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې نه د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کې اته تر وهلو رسیدي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې تر سره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده از موږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي، هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروایو سړی کوشش کوي چې د بل سره واخلي، ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار، دغه وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ، په تیره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی شي؟
منفی تاثیرات بیخی ډیر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفی تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډیر وخت په دغه شخړو کې یو ډیر خوښ سي په شبخانه کې هم مالي مصارف ور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډیر حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وای. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې وسه بیا پښیمانی لري. اته دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډیر خلک د چاپکو څخه استفاده کوي، یا دغه وسایل څخه استفاده کوي څوک زخمی کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده، همدارنګه نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان سو، که د بند خبره سي، د بند خبره سو، نو کله کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي، او شکار ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکی برخورد کوي. فقط یو څو د کیاو سلات سره وسی، ان شاء الله ورسره بیرته دا جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دا ځوانان ډیر قربان پښیمانی وي.
بله، هغه کسان چې حضور لري، که هغه دکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، کله د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، دغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلک خدا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، کوم ډیر کار نه ورسره لري، که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځنې کوي، وای دا جنجالي د جنجال ورسره کوي، ولې وای خپل روژه او خپل ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وای چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وای دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي سبا وای ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو پر اتاق سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغه هلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلي وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټر هم په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې هم کوي، څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکا سوکا په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي، دا د کال په 12 میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي، په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي، که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي، او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې پروژه کې دغه مسائل تلاره واره یا جنجال کې یا دغه خبره کې چې هغه زموږ ټولنې سره برابر نه دي، د دوی څخه یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دی په ټولنه کې دغه مسائل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار وضعیت سبب کیږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان، ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
روزودیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله په اکله څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یېر او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول، روزه کې به طاقت کې کول او اصاب خرابي کول او بيزايا بدره دي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نن صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائده ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا ته گی ساتلای. حتی پروژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه. د روژه د مؤمن کار د مؤمن نه غوښتنه ده چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند کې اده اخلاق ور بدل کړي.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسي ساعت خره غلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوې او لازادی رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یو پاڼه اړو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېده. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودي. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه او ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافیایي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستي وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربیره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودي. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودي او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدي او استایي تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
درس کې مو واوریدل چې د اسلام دراتک په محل په وسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. ل دې جملې زردشتي کېش او بودایي عقیدې ډېرې پراخي وي او خورا ډېر پیروان لرل.
درسي سات لا وم تر دوله سمټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېسته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو، او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګورګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د پاڅون د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کیږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې. باندې د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شوه؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یې میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقعه وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړل. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلی و. د دې نور سره زو د کندهار د پاسون مشر حاجی میرویس خان نیکه په باره کې اوسه معلومات حاصلو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه سوکو. میرویس خان نیکه چې په حاجی میر نیکه مشهور او د یو لسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازوانا په یوې مور څخه زیږیدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې دی یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو از پزرپوري او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو لکلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانی کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن لخون کې په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1999 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهي اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي، چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک تر سیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشوونکی وو او مینوالی وو. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 زیږدیز کال کې رامنځته کیږي. ل افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا شګنی او دا غواره غنی چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کی، او هغه یوازې د ویلاري څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو لاري وسی. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډیت استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځم مدهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورې مذاکره پیل کیږي په 1960 زیږدیز کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راولپنډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 زیږدیز کال کې انګلیسي دولت د تزرشه کې تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او دا غوښتنې ومني. علتی هم دا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي، او د افغانستان هیئت یې هلته و منصورې ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 زیږدیز کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره شریک کړې، چې وروسته له 1 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سی او دغه تړون له منځه ولاړ شي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ لګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
هله د چې د خونکي لوري په درسی ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ تر څو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مو مي تر بل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته